ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونه هم صافي اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو د امریکا د ازادي راډیو خبرونه اوري، او د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 په د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. مخکې له دې چې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه د 2 اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د پیکینګ او چین د اړیکو په اړه یو مطلب راخلو. د پیکینګ او به د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو په اړه، د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو نږدې کېدو ته نوی ډیلی او واشنگتن اندېښنه لري. د پاکستان نږدې متحد چین ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت پراختیایي بیلابیلې پروژې عملي کوي، خو له پاکستان سره د چین مرستې یوازې په ملکي پروژو پورې نه محدودېږي، بلکې دواړه هیوادونه پراخې پوځي اړیکې هم لري. فرشته جلالزی د رویترز خبري آژانس د راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
د چین حکومت په سشکال په پاکستان کې 46 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا په یو بهرني هیواد کې د پانګونې لپاره سشکال د پیکینګ تر ټولو ستر مالی تعهد دی. د چین حکومت پلان لري چې په ټول پاکستان کې د ریل ګاډي پټلۍ، د غاز نل لیکي او د سرکونو جوړولو ستر پروژې بشپړې کړي. په پاکستان کې د چین د پانګونې اندازه د ټولي نړۍ د پراختیايي پروژو لپاره د امریکا تر کلنۍ بودیجې زیاته ده. د رويټرز خبري آژانس په وینا، د پاکستان او چین نږدې کېدو او د هغوی د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا هند او امریکا ته اندېښنې پیدا کړې دي. رويټرز وایي په پاکستان کې د چین داسې ستر پانګونې د پیکینګ په سیاسي کړیو کې د اسلام آباد موقعیت لا پیاوړی کوي. رويټرز د مثال په توګه د ګوادر بندر د پروژې یادونه کړې چې له بشپړېدو سره به 3000 کیلومتره سرک چین او پاکستان سره ونښلوي. دا سرک به د پاکستان له ګوادر بندره د چین تر قاشغر ښار پورې ورسیږي. پاکستان په 2013 میلادي کال کې په دې بندر د جوړېدو چارې و چینایي شرکت ته وسپارلې. د رويټرز په حواله چین به د ګوادر له لارې د عربو خلیج ته لار پیدا کړي او د دې سیمې تیلو ته به نږدې شي. چین به همداراس پر ګوادر بندر د خپلو تجارتي مالونو او نورو صادراتو اندازه هم زیاته کړي او له سیمې سره به تجارتي روابط لا ټینګ شي. پر دې علاوه چین له پاکستان سره پوځي مرستې هم کوي او د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو د هغوی ترمنځ د ګډو ستراتیژیکو ګټو او همکارۍ عمق څرګند کړ. د رويټرز په حواله چین په تیرو 2 لسیزو کې په پاکستان کې 6 اټومي ریاکټرونه جوړ کړي او داسې ګڼل کېږي چې د یو بل اټومي ریاکټر د جوړولو پلان هم لري. چین د دې سیمې په هغو هیوادونو کې ګڼل کېږي چې په اتیایمو کلونو کې له پاکستان سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې وه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په دې راکوې حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو خوښونکو تر هر څه د مخه ځما اجمل تورمن سلامونه او منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو دا ظلم په دغه خبرونه کې د ملک عبدالرقیب همدرد چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ وسیدون کړي د ستونزه راخیستی ده، تقریبا عمومي ستونزه ده، یعنی دغه ستونزه په اولی سره به یوازې ملک عبدالرقیب نه بلکې په دغه ولسوالۍ کې نور په لسګونه کورنۍ هم هوساش یو آرام شي. د ملک عبدالرقیب ستونزه څه ده؟ دا به په خپل لدنه واورو.
زه ملک عبدالرقیب همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ خطا سره په تماس کېما.
مهرباني وکړئ ستونزه مو څه ده؟
ستونزه ما تورمن صاحب دا ستونزه ده چې په دونوي کې د تستینابي دیوالو چې هغه د دې خوانه منګر ازا تکمیل کړي ولسوالۍ او د ولایت له خوانه ولاړ وزارت هغه انکشاف ته او د هغه ځینا د سروي امر او د ډیزاین امر راغی. نو په دو نوي کې دغه زمونږ دیوال استنادي سروي او ډیزاین شو چې په هغه وخت کې زمونږ په جربا او ځمکه د سیند په مقابل کې قرار درلود. نو په هغه وخت کې دا زمونږ مشکل ته دولت توجه نه کوله. سی په درې نوي کې ویور، سی په څلور نوي کې ویور، سی په دو نوي کې ویور. نو اوس زمونږ دغه مشکل دا ده چې اوس کورو ته اوس نږدې شوی او تهدید ټول کورو ته ده. هغه ځمکې خو د دې ولس بېچاره له منځه لاړه. که چېرته دو نوي کې مونږ ته کار سوی وای نو زمونږ اتیا فیصده ځمکه پاتې کېده. که درې نوي کې راته سوی وای نو پنځوس څلوېښت فیصده پاتې کېده. که څلور نوي کې سوی یو شل فیصده دېرش فیصده خو پاتې کېده. خو مګر متاسفانه چې ټوله ځمکه له منځه لاړه او اوس کورونه کورو ته نږدې شوي دي. نو په هغه ارتباط سره ځمکې خو د بېچارهو خلکو له منځه لاړلې. اوس مونږ غواړو د محترم وزارت احیا او انکشاف نه چې مونږ ته دغه استنادي دیوال دغه مونږ ته جوړ کړي چې زمونږ او دغه ولس کورونه د دغه د سیند د خطر نه محفوظ شي.
ملک صاحب، تر دې مخکې مو له چا سره په دې اړه خبرې کړې وې؟ له محلي چارواکو سره یا له نورو سره؟
بلې تورمال صاحب، محترم وزیر صاحب برمک سره په دو نوي کښې م ورته تللیم چې کله دا پروژه اغستې په درې نوي کښې م تللیم. امرونه م را کړي، هغه م را کړي. ما ویل چې زه کېږي نو کار راغلی یم بېرته وطن ته. نو بیا دوه میاشتې درې میاشتې بعد بیا م تللی یم، کوم نتیجه یې نه ده ورکړې. نو په څلور نوي کښې محترم وزیر صاحب نصیر دوراني ته هم زه په هغه کښې پروسال اسمبلۍ په میاشت کښې لاړم او هغلته هغه هم یو هغه یې عریضه یې ولیکله چې دغه هغه ته هغه کوي په تطبیقي پلان کښې شامل کړي. خو هر کال چې زه تللی یم په دو نوي کښې تللی یم هم په تطبیقي پلان د کار کښې شامل شوی. په درې نوي کښې م په څلور نوي کښې م، نو پنځه نوي یې نه ده. هم په دې ورځو کښې دوه درې ځلې زه لاړم، مګر وزیر صاحب ته م نورو مسؤلینو ته م داسې زمونږ هغه ونه شو چې مونږ په ځان هغه سره لیدلی وای او کتلی او ملاقات م ورسره کړی وای. نو ځکه تاسې ته م زحمت درکړه چې دغه د خلکو او د ولس هغه څه ځمکې چې ولې هغه خو لاړلې. نو اوس دغه د بېچاره او خلکو دغه کورونه چې پاتې دي، نو اوس مونږ د محترم وزارت انکشاف دیات نه دا خواهش لرو چې اقلا دا زمونږ کورونه د دغه ولس بېچاره دغه محفوظ شي.
بله ملک صاحب، تاسې دغه موضوع په خپله شخصي ډول باندې څېړلې او که نه د خپل لغمان ولایت د مقام له طریقه مو څېړلې؟
خبره دا ده محترم تورمان صاحب چې دغه نه ده د ولسوالۍ لخوا نه، د ولس لخوا نه لیکل شوی ولسوالۍ ته چې دغه زمونږ مشکل ده. بیا تللی ولایت ته، ولایت نه شورای ولایتي ته، شورای ولایتي نه بیا تللی دلته چې هغه سوی تللی مرکز ته، مرکز ته بېرته هدایت د سروې او د ډیزاین راغلی په دو نوي کښې. او دغه چې ډیزاین سروې سوی ده او نور زیاتې د دو نوي کښې م پاتې شو، درې نوي کښې م پاتې شو، څلور نوي کښې م پاتې شو. په دې کښې دولت هم خبر ده، رعایت هم خبر ده او اسنادونه زمونږ همغلته په دې درې څلور کلو کښې قرار ارابیس کښې قرار لري.
مننه ملک صاحب، موږ به هڅه وکړو چې ستاسو دغه ستونزه د کلیو پراختیا وزارت د مقام سره شریکه کړو چې په دې برخه کې ولې تر اوسه پورې څه کار نه دی شوی.
مهرباني، کور ودان. مونږ هم غواړو چې په دغه ولس بېچاره ته او دغه ځمکې چې لمان دغه کورونه فضل محفوظ پاتې شي، دوی خپل آرام ژوند ته دوام ورکړي.
د انصاف په لټه کې
د ښاغلي ملک عبدالرقیب همدرد ستونزه مو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت له ویان ښاغلي اکبر رستمی سره شریکه کړه. ښاغلي رستمی په اړه راته وویل:
عرض بکنم که وزارت احیا و انکشاف دهات در 34 ولایت افغانستان در سکتورهای مختلف پروژه
باید عرض وکړم چې د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په بیلابیلو سکتورونو کې پراختیایي پروژې پلي کوي. خو دا چې د لغمان په ځانګړي ډول د قرغیو ځمکې د سیلابونو له خطر سره مخ دي، موږ د استنادي دیوالونو ډیری پروژې په لغمان کې درلودې. ښایي چې زموږ دوست د دې شاهد وي چې د کلیو پراختیا وزیر دوه میاشتې مخکې لغمان ولایت ته سفر درلود او قرغیو ولسوالۍ ته هم لاړ، او موږ هلته د استنادي دیوالونو څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او د څو پروژو عملي کار مو رسمن پیل کړ. د ولایت د مقام په تالار کې د بیلابیلو ولسوالیو له مشرانو سره د وزیر په ناسته کې ډیریو د استنادي دیوال او د څښاک د پاکو اوبو د پروژو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. نو دغه وزارت هڅه کوي چې په لغمان او بیا په ځانګړي ډول قرغیو ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو پروژې زیاتې کړي. نو که دوی د دا شان ستونزو سره مخ وي، پروژې نه تطبیق شوي، نو په همدغه ورځو کې دغه وزارت ته راشي چې زموږ ستونزه تخنیکي بورته راجع کړو چې وی څېړي. او که مستحق وي نو سل په سلو کې ستونزو ته رسیدګي کیږي او پروژې پلي کیږي.
بررسی بکنه در صورت کې اونا مستحق بدن 100% به مشکلشان رسیدګي میشه او پروژهشان تطبیق میشه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم. کوټه
ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه خبرونه شتاسې واوریدله. تر بلې مو پلوه وبخون کې خدای سپارو خو پتلو توکې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کې تاسو کولای شئ خپل ستونزې په دې شمیره لمګ سره شریک کړئ 0292290 تاسو کولای شئ یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونه لپاره په دغه شمیره لمګ سره اړیکی ونیسئ. ډیر ځل لیدل شوی چې دوستان د نور مسایلو لپاره هم په دغه شمیره اړیکی نیسي او تقریبا یو ډول مزایمت ایجادوي. نو له دوستانو هیله کوو چې دغه شمیره یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونه لپاره ده چې تاسو خپل ستونزې لمګ سره شریک کړئ. نو کولای شئ چې په همدې شمیره لمګ سره اړیکی ونیسئ. خوونه ولرای
د انصاف په لټه کې.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو لویاند جنرال چارلز کلیولند سره مرکه لرو.
Thank you very much Mr. Cleveland for making time with Radio Azadi to discuss few.
Dere manana shaghale Cleveland chi lazade re do saram market hazir soli. So da Afghanistan parda zin masale bandi khabar wakdo. Lekat sanga chi tas po hishi Afghanistan porustai ki da shadid khunadi pesho shahido. Chi da Taliban al kho da lanso pasar lanai amaliyato sara irtibat lari. Khalak der andishmandi. Mujghwaro stas nazar walu chi aya sharait sumra jididi.
The response is really the situation that much serious. For serious assessment.
The terrorist attack in our view is disappointing on several levels and
تروریستی حمله زمونږ په باور په بیلابېلو برخو کې ناامیدی رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا غڅ دي چې دوی کوي. کدا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو ور باندې خبرې اس، دوی هم د شفق په نوم په سلنی عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډیر تبلیغات وکړل، څو یو ور بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د 13 او 14 کال ترمنځ تر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال ډیر یرغلیز کار کوي.
Taking the fight to the enemy.
And let me talk again about the Taliban as you know it's the most dangerous.
اجازه راکړی یو څو نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغه په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسلوال ډله پیژندل شوی ده، لکه څنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سرکال به ډېر سیمه ونیسي. تاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای شي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوي؟
I think their position they finished the year feeling pretty strong.
دوی د موقف پاړه به وایم د دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسیدلی. دوی د پخوا په پرتله زیات سیمه ترلاسه کړي. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. مونږ باور لرو چې سکال به دوی د تیر کال په پرتله ښه کار وکړي. له دې سره سره د طالبانو د تیر کال او د سکال هدف دا دی چې د افغانستان زیاته برخه ونیسي. دا په دې پورې اړه لري چې دوی زیات مشروعیت ترلاسه کړي او هم په دې پورې اړه لري چې دوی یو مرکز لاسته راوړي. څو تری حمله وکړي دوی به ونه توانیږي چې زیاته برخه ترلاسه کړي، څو د ځان لپاره خوندي ځای ومومي.
دا
راته وایي چې ولې به افغان ځواکونه سرشکل بریالي وي؟ آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړي او کایا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه تجهیز شوي؟
یقینا
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تیر کال څخه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راوړی دی او اوس دوی زیاتې پوستې لمنځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بله دا چې دوی د قول اردوګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. بله برخه د روزنې ده. دوی وتوانېدل نوره روزنه هم ترلاسه کړي. زه به په هلمند کې د 215 قول اردو مثال درکړم چې موږ په وروستیو کې ورسره په زیاته روزنه کې مرسته وکړه او مثبته لاسته راوړنه مو لرله. وروستی مورید دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې نه درلودل.
لکه A-29
چې کولی شي د دوی لپاره معربوي ملاتړ برابر کړي. څلور له دغو الوتکو څخه همدا اوس عملا فعالیت کوي. دوی MD-530 ډوله هلیکوپټرې لري او دغه راز ډرون الوتکې لري چې کولی شي د دوی لپاره استخباراتي معلومات چمتو کړي. دوی له مخکې نه په هلمند کې دغه الوتکې کارولې څو ځمکني فعالیتونه وڅاري. نو دا درې مورده لکه تجربه، د ستراتیژۍ بدلون او نوي امکانات هغه څه دي چې دوی به د روان کال په ترڅ کې د دوی سره ډېره مرسته وکړي.
د طالبانو
تر څنګ په افغانستان کې شپږ نورې ډلې هم شته، لکه څرنګه چې تاسو په وروستي راپور کې ورته اشاره وکړه. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه ډله به هم د طالبانو په څیر افغان امنیتي ځواکونو ته ګواښ پیښ کړي؟
مونږ دښمن یو او دا واقعا یو پیچلی خوځښت دی. له یوې خوا طالبانو د دغې ډلې دوهم کس په توګه د سراج حقانی په نومولو سره وتوانېدل له حقانی ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. د حقانی کسان تر ډیره پر خپلې ډلې ډیر تمرکز کوي، خو د حقانی او ایمن زواهری په راوستلو سره طالبان وتوانېدل تر یو بریده خپل ملاتړ ټینګ کړي. خو د دې تر څنګ د ملا منصور د مشروعیت خبره هم په خپل ځای ده. دا چې منصور په ډیر مرموز چاپیریال کې واک ته ورسېد، دې موضوع هم په دوی کې ځینې اختلافات رامنځته کړل. د دې تر څنګ د مخدره موادو د تجارت موضوع هم مونږ د طالبانو ترمنځ د مخدره موادو د سوداګرۍ د کنټرول په سر خپل منځنۍ جګړې ولیدلې، چې معلومدار د ملا منصور د کوکنارو او مخدره موادو د تجارت کنټرول ته ډېره لیوالتیا لري.
تاسو د القاعده او الزواهری یادونه وکړه. راپورونه شته چې دغه ډله په افغانستان کې د تیرو دوه یا درو کلونو په نسبت بیا فعاله سوې. آیا دا رښتیا دي او که دي نو دلیل
مونږ
باور لرو چې القاعده لا هم دلته حضور لري. په تیرو څو کلونو کې دوی د هند په نیمه وچه کې نوي فعالیتونه پیل کړل چې پر افغانستان، پاکستان، هند او بنګلادیش تمرکز لري. مونږ باور نه لرو چې د دوی شمیر به د پام وړ زیاتوالی موندلی وي یا به د افغانستان دولت ته یو ستر ګواښ وي. خو هغه څه چې مونږ موندلي دا دي چې دوی به د طالبانو ملاتړ کوونکي واوسي. دوی به د طالبانو لپاره ښه امکانات او روزنې برابرې کړي.
Provide a capability that the Taliban may not have.
نو تاسو فکر کوئ د دوی د نوي فعالیتونو د ایجابوي چې په وړاندې د نړیوال ټولنې لخوا نور اقدامات هم وسی؟
موږ
فکر کوو چې پر القاعده ډلې په همدې کچه فشار ساتلو ته اړتیا لرو، سربیره پر دې چې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه کوو او له طالبانو سره مبارزه کې د هغوی مرسته کوو. موږ تل پر القاعده خپل فشار جاري ساتلی او هر کله چې دوی سر پورته کوي موږ ځپلي دي.
دته په کتو فکر نه کوي چې د ایسف ماموریت په افغانستان کې لکه څنګه چې تم ورڅ کېدل دومره بریالي نه وو.
Successful and effective as expected. What we do believe is that Al-Qaeda in the course of the last 15 years has been significantly diminished.
زمونږ په باور Al-Qaeda په تیرو 15 کلونو کې په کافي اندازه ځپل شوې ده. که تاسو وګورئ چې په 2000 لومړی یا هم 2003 او 2005 کلونو کې دغه ډله په کوم حد کې و، نو نن دا غوي ورتیا په کافي اندازه راکم شوې ده. خو بیا هم دغه ډله شته او که غوي ته په دوامدار توګه پامونه شي نو دوی به ژر بیا راوټو کیږي.
They do have the ability to regenerate.
اجازه راکړئ د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو په اړه هم پوښتنه وکړم. په دغه بریدونو کې تر ډیره کومه ډله هدف ګرځول کیږي او د سږ کال په ترڅ کې څومره هوایي بریدونه سوي دي؟
The main target right we were authorized to target to go after two terrorist groups.
اړلی چې مونږ د هدف ګرځولو اجازه لرو هغه د القاعده او داعش ډلې دي. د روان کال په ترڅ کې ډیری دا ډول حملې د داعش پر ضد وي، زیاتره یې ښایي په ننګرهار کې وي او یو محدود شمېر هم په جنوب کې. د جنوري لومړۍ څخه د مارچ تر یو درشمې پورې سل دا ډول حملې شوې دي.
But the majority have been there. Just under 100 counter-terrorism strikes focused on Daesh and focused on Al-Qaeda.
دا حمله به یوازې د حمله ټل پر وړاندې وي که د نورو ټل پر ضد به هم وسی.
نور
ډلې به د امریکا د توریزم پر ضد مبارزه کې شامل نه وي. دوست لپاره یوازې موږ اجازه لرو چې القاعده او داعش هدف وګرځو. دا به وکتل شي چې نور ډلې ائتلافي ځواکونو ته څه ډول ګواښ رامنځته کولی شي.
یو بل پښتنه هم د همدې حملو په تړاو پروستي کې داسې راپورونه خبره سول چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې خاصتا په ننګرهار او پکتیکا کې ملکی کسان هم تلف شوي دي. ستاسو ځواب په دې اړه څه دی؟
We have heard of these allegations of civilian casualties and we take those very very seriously.
موږ د دغو تورونو په اړه اوریدلی او موږ به دا جدي نیسو. په پکتیکا کې هم داسې وایي دا وشوله چې هوایي برید کې 18 ملکیان وژل شول. زموږ څېړنې لا هم جریان لري خو لومړنی راپورونه موږ دا تاییدوي چې موږ سم هدف ټاکلی وو، خو موږ ډېر وخت پر دې تېروو چې سیمه وڅارو او له بېلابېلو استخباراتي لارو کار واخلو. موږ دا کار د 2 ورځو لپاره کوو تر څو خپل هدف وټاکو. کله چې هدف وټاکل شي نو بیا هغه تاییدوو او د پکتیکا په پیښه کې موږ همدا وکړو. خو بیا هم موږ تحقیق کوو او هیله لرو چې ډېر ژر نتیجه ترلاسه کړو. ولې زموږ ټول مړنوي راپورونو پر اساس په دغه حمله کې هیڅ ملکی، خاصتا هیڅ ماشوم او ښځه نه وژل شوی.
نو د یونما د روسي راپور په اړه ستاسو خبرګون څه دی؟ په کوم کې چې راغلي چې د وسلوالو ترڅنګ افغان او نړیوال ځواکونه هم د ملکیانو په وی برخې تلفاتو کې شکیل دي.
یقینا
یونما یو معتبره اداره ده او دوی عالی کار کوي. هغه څه چې موږ ټول منو دا دی چې په هر اندازه ملکی تلفات بیا هم زیات دي. دوی نه ما راپور کوي چې 80% تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا شوي دي او هغه تلفات چې د افغان امنیتي ځواکونو یا ائتلافي ځواکونو لخوا رامنځته شوي اندازه یې 0% شاوخوا ده. بیا هم زه فکر کوم چې موږ به 0% لامل نه یو، خو دا منو چې موږ د یو شمېر تلفاتو لامل شوي یو. بیا هم موږ ټول هڅه کوو چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هر ډول اقدامات وکړو.
یو بل موضوع دا چې په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه شته. روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې 10,000 جنګیالي لري. آیا دا رښتیا دي؟
We don't see those same numbers, and I did see that report.
په دې شمیر کې نه وینو او ما د روسي چارواکو دا راپورونه هم اوریدلی دي. زمونږ په باور داعش شمیره به د 1,000 نه تر 3,000 پورې وي. دا معلومه ده چې دا به دقیق ارقام نه وي، خو دا ډېره ستونزمنه هم ده چې دقیق ارقام لاسته راوړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیت او د امریکایي ځواکونو د یو اړخیزو هوایي حملو په نتیجه کې فکر کوو چې د دوی شمیر به ډیر کم شوی وي. خو داس شواهد مونږ د لیدلې چې وخی د دوی شمیر به تر 10,000 وي.
But we have not seen evidence to suggest that there are up to 10,000 Daesh here.
Yeah, and do you think during that
level... تاسو آیا فکر کوئ دوی به دومره وړتیا ولري چې د افغانستان ګاونډیو خاصتا شمالي ګاونډیو ته ګواښ رامنځته کړي؟
Well, you know, of course the Russians and the other northern neighbors are very concerned about that.
روسیا او د افغانستان شمالي ګاونډیان اندېښمن دي. ترکومه چې موږ داعش په عراق، سوریه، شمالي افریقا او نورو سیمو کې لیدلې، دوی دا وړتیا لري چې جګړه ډیر ژر پراخه کړي. داعش یو سیمه ییز مازله ده. د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د شمالي ګاونډیو لپاره بالقوه مازله ده. د پننګرهار کې لیدل شوی همدارنګه د دوی نخې په کونړ او غزنی کې لیدل شوی دي. دا په دې معنی نه ده چې دوی شمیر زیات دي، بلکې دوی لیو ځای نه بلته د ځان د بقا لپاره دي. خو به له شکه داعش ډلې وسیمه ییز مازله ده او په دغه سیمه کې د داسې ډلې موجودیت چې په عراق او سوریه کې وسلوالو سره اړیکې ولري د سیمه او زمونږ ټول لپاره بد خبره ده.
یو وروستۍ پوښتنه، ټاکل شوی و چې د قاتم لاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له حالاتو څخه یوه ارزونه وکړي او نتایج اعلان کړي. آیا دغه ارزونه بشپړه شوې ده او آیا دغه ارزونې له مخې به کوم احتمالي وړاندیزونه
Yeah, he has not yet finished that assessment. He is still working on it very aggressively right now.
دغه ارزونه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. جنرال نیکلسن په شدت تور باندې کار کوي. دغه ارزونه پر اساس به د افغانستان کې د شپږو وسلوالو ډلو حالات او نفوس وارزوي او دا مشخصه بکړي چې د خپل ماموریت لپاره نور منابع ته هم اړتیا لري او که څنګه. وروسته به بیا د پدې اړه کار وکړي چې د قاتم لاتړ ماموریت څه ډول افغانستان سره سم مرسته کولی شي. اوس یو پښتنه شته چې ناتو او غړي به افغانستان سره څومره ژمن وي. باید یو وار بیا ووایم چې ناټو امریکا افغانستان ته ژمن دي. خو د جنرال نیکلسن د ارزونې له نتایجو نه پرته دا واضح ده چې د امریکا متحده ایالات افغانستان سره ژمن دي.
یو
وار بیا مننه کوم جنرال کلیولند ستاسو له مرکې څخه.
Interview with us. Thank you very much.
Thank you. It's a pleasure.
Manana stas tkhom chim wakh murak manana.
ژوندون ته بعد مینه